د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا زمجاہ جوادم په سر کې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسه په پا پاکستان کې قومي اقتصادي کونسل د راتلونکي مالي کال 2022-2023 لپاره د کلنی پرمختیايي بجټ مجموعي اندازه 21 ارب روپی ټاکلې چې پکې به د وفاق برخه 800 ارب روپی وي. د بشر حقوقو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنیدو راهیسې په دې هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچ په تیره د خزو اونجونو لپاره لا ډیر شوی چې د کمولو لپاره یې باید پر ځینو طالب مشرانو د سفر بندیزونه د فشار په توګه وکارول شي. او نیویارک ټایمز خبر ورکړی چې د سویرډونیس ښار د ډنباس سیمې لپاره د جګړې په مرکز بدل شوی. لوګي او لوخړی ترې پورته کیږي او سرتیری پکې کوڅه په کوڅه جګړه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. په پاکستان کې قومي اقتصادي کونسل د راتلونکي مالي کال 2022-2023 لپاره د کلنی پرمختیايي بجټ مجموعي اندازه 21 ارب او 30 ارب روپی ټاکلې چې پکې به د وفاق برخه 800 ارب روپی وي. د غټولۍ کونسل د راتلونکي مالي کال لپاره د اقتصادي ودې کچې هدف 15% ټاکلې ده. اخو د حکومت لخوا جاری شوی د اقتصادي جایزې په ریپورت کې ویل شوی چې د روان مالي کال په دوران کې د کرنې لویو صنعتونو د خدماتو په څنګه برآمداتو یا صادراتو مهمو فصلونو لپاره خودل شوی ټول هدفونه ترلاسه شوی دي. خو د مالدارۍ، تعمیراتو او برېښنایي بجلی د تولید لپاره ټاکل شوی هدفونه نه دي ترلاسه شوی. څېړونکي وایي د راتلونکي مالي کال د بجټ د غوره والی او بدوالي اندازه به له دې معلومیږي چې په دې د مالداري طبقې په آمدن څومره نیغ په نیغه ټکسونه لګول کیږي او بې وزله طبقې ته څومره اسانتیاوې ورکول کیږي. په کراچۍ کې د بلوڅو بيدرکه شویو کسانو لپاره غږ پورته کوونکي تنظیمونه وایي چې د بلوڅ ځکهونکو د بيدرکه کولو او زورونې لړۍ تیزه شوې ده. دوی وایي یوازې په تیرو دوه ورځو کې د کراچۍ پوهنتون درې محصلین، دودا بلوڅ، گمشاد مرید او کلیم الله په زور بيدرکه کړی شوې دي. د بلوڅ بيدرکه کسانو تنظیمونه زیاتوي ریاست نه وړي چې د بلوڅانو نوې نسل زده کړې وکړي او په خپل حقونو وسایلو نور هم پوښي، نو ځکه یې د زده کړو مخه نیسي. بل پلو امریکا غږ ډي وي د کراچۍ پوهنتون لمرستیال مشر ډاکټر زبیر سره د بيدرکه کېدو د مسلې په اړه د اړیکو نیولو هڅه کړې خو هغه ورته کوم ځواب نه دی ویلی. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنیدو راهیسې په دې هیواد کې د بشر حقوقو کړکیچ په تیره د خزو اونجونو لپاره لا ډیر شوی چې د کمولو لپاره یې باید پر ځینو طالب مشرانو د سفر بندیزونه د فشار په توګه وکارول شي. په ځینو طالب مشرانو په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سفر بندیزونه ولګول. د بشر حقوقو سازمان په تازه خبر پاڼه کې یو ځل بیا پر دریو طالب مشرانو پر افغانستان کې د تاوتریخجنو او ترهګریزو فعالیتونو د غبرګون په توګه د بندیزونو تازه کولو غوښتنه شوې ده. د یادې اعلامیې له مخې امنیت شورا په جون کې پر دې استثنا بیا غور وکړي او په خبر پاڼه کې راغلي طالب مشرانو پر بندیز به تمرکز وشي چې د بشري حقونو خطرناکو سرغړونکو کې ښکیل دي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دغه هیواد کې وسلوالو بریدونو ته په ځواب کې د جون په اتمه د وسلو د کنټرول لایحه یا بل تصویب کړ. په دغه بل کې د نیمه اتومات وسلو د اخیستلو عمر له 13 څخه 21 ته لوړ شوی دی او د هغو شاجورونو خرڅلاو یې منع کړی چې له 15 څخه د ډیرو مرمیو ورتیا لري. لدی مخکی ولسمشر بایدن د تهاجمی وسلو د پلور د معنا په ګډون له یو شمېر هغو تاریخي اقداماتو سره د جمهور غوښتونکو د مخالفت په اړه وویل کدا ممکنه نه ده لک تر لګه د وسلې د اخیستلو عمر باید 21 کلونو ته پورته شي څو 13 کلن ځوانان ونه شي کړی وسلې واخلي. په امریکا کې اوس مهال د وسلې د اخیستلو سن 13 کاله دی. د امریکا د استازو په مجلس کې دا امبل د 223 موافق او 204 مخالف رایو سره تصویب شو، خو په قانوني بدلیدل تقریبا ناممکن ښکاري ځکه د کانګرس سنت مجلس د رواني صحت د پروګرامونو په خوالي د خوانځي او د امنیت په پیوړی کېدو او د وسلو اخیستونکو د تاریخچې په ارزونه تمرکز پیل کړی دی. او نیویورک ټایمز خبر ورکړی چې د سویرو ډونیس خار د ډانباس سیمې لپاره د جګړې په مرکز بدل شوی، لوګي او لوخړې ترې پورته کیږي او سرتیری پکې کوڅه په کوڅه جګړه کوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یوې ویډیو وینا کې ویلي، موږ باید له خپل ټول اغیز او رهبرۍ څخه د ازادۍ د ساتلو او د ظلم په ماتولو کې کار واخلو. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي، د ختیځ خار سویرو ډونیس لپاره جګړه یو له سختو جګړو ده او د مهمې ډانباس سیمې د ساتلو لپاره یې ارزښت زیات دی. هغه زیاته کړې، له هر پلوه زموږ د ډانباس سیمې برخلیک به حل ته ټاکل کیږي. اوکرایني ځواکونه د روسانو د سخت برید له امله د شروع په ورځ د سویر ډونیسک لمنو ته پشا شوي، خو څو اونۍ مخکې کله چې اوکرایني ځواکونو ځوابي عملیات پیل کړي وو، نو دغه خار نیمایي کنټرول ترلاسه کړی وو. خو کله چې روسانو په دغه خار باندې هوایی او د توغندیو بریدونه زیات کړل، نو د خاروال په وینایي پکې نور پاتې کېدل هلته کومه ګټه نه لري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. قومي اقتصادي کونسل د راتلونکو مالي کال 2022-23 لپاره د کلیس پرمختیاي بجټ مجموعي حجم 21 خراب سلورتي ارب روپي مقرر کړي، چې پکې به د وفاق برخه 800 ارب روپي وي. دا شن کونسل د راتلونکو مالي کال لپاره د اقتصادي ودی کچې هدف 15% ټاکل دي. اخوا د حکومت لخوا جاری شوی د اقتصادي جایزې پر رپورت کې ویل شوی چې روان مالی کال دوران د زراعتو لوی صنعتونو د خدماتو په څنګه برآمداتو مهم فصلونو لپاره خدل شوی ټول هدفونه ترلاسه کړی شوی، خو د لایف سټاک، تعمیراتو او بجلی د پیداوار ټاکل شوی هدفونه نه دي ترلاسه کړی شوی. سیډون کې وایي د راتلونکو مالی کال د بجټ د غوروالي او بدوالي پته به لدی لګي، چې په دې د مالدار طبقې په آمدن څومره نیخ پنیغه ټیکسونه لګول کیږي او بیوزل طبقې ته څومره اسانه ورکول کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د شید حسین پر رپورٹ کې وره.
د قومي اقتصادي کونسل د غونډې ګډونوالو متفقه پریکړه کړې چې د راتلونکي مالی کال تر پای به د هیواد د اقتصاد د ودې کچا تر 6% رسوي. چارواکو غونډې ته ویلي چې د قومي ترقیاتي بجټ مجموعي حجم 21.8 ارب روپې ټاکل شوی، چې پکې د وفاق لخوا د روان مالی کال د 900 ارب روپو په مقابله کې 800 ارب روپې شامل کړي شوی. په دې غونډه کې دا فیصله هم شوی چې صوبې به په ځان لا 11.8 ارب روپې د کلیز پرمختیاي بجټ لپاره ټاکي. دا حجم سکهال 12.15 ارب روپې ټاکل شوی وو او دا ځل په دې کې 12% اضافه کړې شوې ده. اخوا مطبوعاتي راپورونه وایي چې د روان مالی کال د بجټ حجم به 9500 ارب روپې وي او د راتلونکي مالی کال لپاره به د اقتصادي ودې کچا 15% ټاکل کیږي. جیو نیوز په خپل رپورت کې ویلي چې حکومت بجټ وړاندیزونو ته غوسه بڼا ورکړې ده. پراتونکو بجټ کې د قرض او پدې د سود د ادا کولو لپاره به 21 ارب ډالر ایښودل کیږي او د بهرنۍ قرضو د ادایګانو لپاره 3500 ارب او د مقامی قرضو د ادایګانو لپاره به 200 ارب روپۍ ایښودل کیږي. پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس کې د اقتصادي چارو څېړنکار شاهد محمود ډیو توای، د راتلونکو مالی کال د بجټ سخواله به معلوميږي چې پدې کې د کمې طبقې په آمدن ټیکس لګي او چاله اسانه ورکړي کیږي.
آیا انډایرکټ ټیکسونه کوي یا ډایرکټ ټیکسونه کوي؟ ډایرکټ ټیکسونه لگا هغه په آمدن باندې تزیات کیو، هغه صرف 10% دی د ټوټل ټیکس ریوینیو. نو که هغه زیاتول شي نو هغه ټیک داغه بیا اثر کې دی زیات، په هغه زیات آمدن والا طبقے باندې راځي، نو ټیک داغه کې به بیا دا کم آمدن والا طبقے ته مثبت کم دی.
دراتون کې مالیکا لپاره د بجټ خساره د مجموعي قومي آمدن د 15% ایښودو وړاندیز شوی، کم چې د 3500 ارب روپو برابر جوړیږي. دغه شان پراتون کې بجټ کې د محصولاتو د مرکزی بورډ د ټیکس وصولیانو هدف د 2255 ارب روپۍ ټاکل کېدو وړاندیز شوی او د غیر ټیکسونو د محصولاتو د وصولې هدف 2000 ارب روپۍ ایښودل شوی. وي. په عین حال کې حکومت دروان مالی کال د قامي اقتصادي جایزه رپورت هم جاری کړي. په دې رپورت کې ویل شوی چې کال 2021-22 دوران د اقتصادي ودې د کچې، زراعت او صنعتونو، سرویس سېکټر، برامداتو او د مهم فصلونو او د وړو صنعتونو لپاره ټاکل شوی ټول هدفونه تر لاسه کړي شوی. خو د اقتصادي جایزه رپورت تر مخه د پومبي، لایسټاک، ځنګلونو او بجلی د پیداوار سیوا کولو هدفونه نه دي ترلاسه شوی. تیر کال د اقتصادي ودې کچه د ټاکل شوی 0.8% هدف په مقابله کې 6% ریکارډ کړی شوی، چې سیړونکو علت د هیواد ګرم اقتصاد ښایي. د اقتصادي چارو خبریال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوه ته په دې اړه صدا سی وایي. په اقتصادی جائزہ رپورٹ کی ویلی شوی چی پروان مالکال کے دا گرانے 8% ہدف نہ دے پورا کلے شوی او دا دے کچا دا 10% نہ ہم زیادہ شوی. پر رپورٹ کی ویلی شوی چی دا اقتصاد ہو جم 3.3 اتیا ارب ڈالر او فی کس آمدن 10.5 اویا ڈالر او سخا 1.98 ڈالر او تارس دلے. دا اقتصادی جائزہ رپورٹ تر مخا سکال دا جاری کاتے دا خسارے ہدف 2.25 کروڑ او 65 لک ڈالر مقرر کړی شوی وو، او دا خساره د جولای نه د اپریل دوران 14.8 کروڑ ڈالر ته رسیدلې. دغه شان تجارتي خساره 33.33 کروڑ او 70 لک ڈالر ته پورته شوی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف په خواست صدر مملکت د صوبو او مرکز ترمنس د وسیلو او ویش د پاره نوې مالیاتی کمیشن تشکیل کړی دی. خو خیبر پختونخوا کې مخالفه سیاسي ګوندونه وایي د فاټا انضمام وروسته د صوبې آبادی زیاته شوې ده، او اوس په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا برخه سیوا جوړیږي. وایي باید اوس د وسیلو ویش د پاره مالیاتی کمیشن د نوې فارمولې پر رڼا کې وشي. سیڈون کے وائی دا تحریک انصاف پا خیبر پختونخوا کی دا حکومت قابو دو دورہ پورا کی گی، او اپا مرکز کے پا حکومت کے دا پاتے کے دو باوجود یہ دا صوبے نمائندگی او جائزہ مالی برخہ اغستو کے ناکام پاتې شوې ده. نور تفصیل د عثمان خان په ریپورت کې ووره.
د پاکستان صدر ډاکټر علي پلوي د کامي وسیلو د ویش د پاره د کونسل منځوري ورکړي، چې پکې د خیبر پختونخوا استاذي توپ د صوبې اعلی وزیر محمود خان، د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه او مرکزی وزیر اسد محمود کوي. خو په خیبر پختونخوا کې مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې په صوبې کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا په نمائندګۍ کولو کې پر لپسې ناکام شوې ده، او د بی کے سی په غوړه توګه نه دی وړاندې کړي. په صوبایي سملای کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې د تیری یوی لسی زراسي مونږ په هر فورم غوښتنې کړي چې آئینی تقاضي پوره کولو سره دی نوې مالیاتی ایوارډ اعلان کړل شي. باوجود لدې چې تحریک انصاف په مرکز کې هم حکومت درلود، د صوبي مالی کیس وړاندې کولو کې ناکامه پاتې شوې دي.
درینیم کال عمران خان صاحب مرکز کی حکومت کو پدی باندې پی این ایف سی وارڈ بچت تاسو د عمران خان صاحب دخلی نه خبر نه اوریدلی. هم دغه سی لس کالا د دې پدی صوبه کی حکومت شه خدای بچت دا مطالبه د مرکزی حکومت نه نی کړی چې تاسو این ایف سی وارڈ جاری کړي.
سیلنی وای په کال 2010 کې د اتلسم آئینی بدلون لاندې د مرکزی حکومت په مرسته د این ایف سی اوم ایوارډ منظور شویو، چې پکې د صوبو برخه 55.5% او د مرکز 2.5% برخه ټاکل شوې وه. د کامی وسیلو ویش د آبادی، غربت او بنیادی اډانی په بنیاد کیږي. سیړونکو او خبریال لحاظ علی وای چې د آبادی د زیاتوالي سره راتلونکي مالیاتی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا برخه زیاته جوړیږي، او په مستقبل کې به کتلی شي چې صوبې ته څومره برخه ورکول شي.
نو دې وخت کې آبادی د خیبر پختونخوا ډیره شوې ده، په قبایلي مخو کې هم ډیره شوې ده. نو د دې وجې نه په تاو تاو سبت د دې دوران نه برګ شماري شوې ده. نو دمه دا ده چې د خیبر پختونخوا برخه سم چې د قومي سملي نشستونه سیوا شوې، تقریبا په خیبر پختونخوا کې بعد د قومي مالیاتي اواز برخه هم سیوا شي.
د هیواد اساسی قانون تر مخه هر 15 کال پس پا د کامی وسیلو د ویش ایوارد وړاندې کولې شي. خود کال 2013 راسی دا ایوارد نه دی وړاندې کړی شوی. خیبر پختونخوا صوبې ته په مالیاتی ایوارد کې د ترهګرۍ په مت کې 1% برخه بیا تر لاسه کیږي. تیر د تحریک انصاف مرکزی حکومت داوا کوله چې د کال 2013 د NFC فارمولې لاندې صوبو ته 14.5 روپۍ اعلان شوې وې، چې پکې پنجاب صوبې د پاره 14.5 190 اربا، د سند د پاره 8 اربا، 250 اربا، بلوچستان د پاره 3 اربا، 14 اربا، او د خیبر پختونخوا د پاره 15 اربا او 109 اربا روپو ورکولو پریکړه شوې وا. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د صدر عارف الوی لخوا نیب قانون او بار ملکی پاکستانی وګړو ته ووټ ورکولو حق په اړه حکومتي قانوني مسوده لاسلیک کولو نه انکار وسته. مرکزی حکومت دغه مسوده د منظوري لپاره نن د پارلیمان شریک غونډه را بللې ده. سینټ کې حکومت مخالفه تحریک انصاف غونغړو د قانوني مسودو په ضد احتجاج کړي او دوی تور لګوي. نیب قانون کې د بدلون غرض د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادي جماعتونو د قیادت په ضد کرپشن مقدمات ختمول دي. تفصیلی رپورٹ پہ د ډیوا خبریال پیر ولای چانورو.
د پارلیمان شریک غونډې نړوان د زیارت په سحر د سینټ ځان لښو غونډه کې بیلابل غوندونو سره تړاو لرون کې غوړو د نه په کارکړدګي باندې سوالونه راپورته کړل. په دې موخه د تحریک انصاف ګوند سینټ کې د مخالف ډلو مشر ډاکټر شهزاد وسیم تور لګولو حکومت قانوني مسوده د لارې مالی درغلو کې ککړ واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادي جماعتونو قیادت په ضد کیسونه ختمول غواړي.
اور آج جو پلان ہے جس طریقے سے ان کو پاس کرنے کا جوائنٹ سیشن سے، یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے.
اغتور لگول حکومت دراتلو سرسم ای سی ایل یا بہرنی ملکونو نوملړ بندیزونو قانون کې د بدلون د لارې لومبه په حکومت کې شامل سیاستمدارانو ته ګټه ورکړي. اوس احتساب قانون کې د بدلون د لارې حکومت د دوی د قضیون هم ځان خلاصول غواړي. لدې وړاندې قومي اسمبلی او سینټ نیب قانون او بهر ملکی پاکستانی وګړو ته اوټ حق ورکولو په اړه تیر واکمن تحریک انصاف حکومت کې د پارلیمان نه منظور شوی قانونونه رد کولو په اړه قانوني مسودو منظوري ورکړی و. د قانوني مسودو د لارې د تیر واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا راتلونکو انتخاباتو کې الکترونیکی ماشينانو کارولو پریکړه هم ختمه کړې شوې ده. خو هم د تحریک انصاف ګوند ته حمایت سره منتخب شوی د پاکستان صدر عارف علوی دغه دوه حکومتي قانوني مسودې لاسلیک کولو نه انکار کړی و. صدر عارف علوی لخوا د ریسک پر کړی شو چې د ملکی دستور شپږ څلوېښت ماده د لاندې دا لازم ده چې پارلیمان کې د کم قانون سازۍ کول نړوان دی هغه د دې په حق له خبر کړی شي. خو د نیب قانون او بهر ملکی پاکستانی وګړو ته اوټ حق ورکولو قانونونو په اړه دا سينو شوه. بلخوا مرکزی حکومت نیب قانون کې د بدلون په اړه د قانوني مسوده دفاع کوي او د سینټ بن شوه غونډه کې د قانون مرستيال مرکزی وزیر سینیټر شهادت اوان په دې اړه صدا سي درس خپل کړي
چې هم فلان کو نه چھوڑेंगे، فلان کو بند کر دیں گے اور فلان کو گھر تک پہنچائیں گے، فلان کو جیل تک پہنچائیں گے، اور جو نیب کا کام تھا انہوں نے کہا ہم کریں گے.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا خپل سیاسی مخالفینو زورولو اعترافونو ته اشاره کې شهادت اوان ویل تیر حکومتونو احتساب قانون ناوړه او سیاسي ګټو لپاره کارولې وو. سینیټر شهادت اوان ویل سپریم کورټ هم د نیب قانون د سیاسي انتقامي کاروایو لپاره استعمالېدو پخلی کړی دی، ځکه راتلونکي کې د دوی حکومت د دې د مخنیوي لپاره نیب قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده. مرکزی حکومت دا الزام هم ردوي چې ګنډي د بهر ملکی پاکستانی وګړو اوټ حق ختم کړی دی. حکومتي وزیرانو تر مخه په دې اړه د دوی او تحریک انصاف ګوند حکومت کې منظور شوی قانوني مسودو کې اواز د تګلارې فرق دی، او دا چې موجوده سپیکر راجا پرویز اشرف په دې اړه یو ځانګړې کمیټي جوړه کړې ده، د کم د سپارښتنو په رڼا کې چې به دوی بهر ملکی پاکستانی وګړو ته د اوټ حق ورکوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا صوبائی وزیر کامران بنگش ویلی د پنجاب نه د اوړو او غنمو په راوړو بندیز لګول شوی او ډیر کم مقدار کې اوړو راوړل کیږي. بلخوا د اوړو کاروباریانو د اوړو د ملینو مالکان وایي د پنجاب نه د اوړو او غنمو په راوړو د بندیز لامل نرخونه روز تر بل سیوا کیږي او په صوبه کې ډیر ملیونه د غنمو نه ملاوي دوله وجې بند شوی دي. نور حال د ارشد ممن په دې رپورټ کې واره.
کامران منګش په ټویټر لیکلی د سلو کروڑ آبادی د پاره سو ټرک وړ را لېګل د آئین او قانون په عملی او د بے حسی انتها ده. بل خاطر ورځ د وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر مریم اورنگزیب ویلی خیبر پختونخوا ته د ارزان وړو د لېګل لړۍ پیل کړي. پرایتی نرخونو سره به د یو کیلو قیمت سلویخت روپی نوموړي ویلی په اولنی پړاو کې به اپټاباد او پېښور کې پوسل موبایل سٹورونو کې د غوړو په ارزانه بیه ورکړل کیږي او پراتلونکي کې به دا مقدار نور هم زیاتیږي. د وړو یو کاروباري حمایت خان دی وته ویل د شلو کیلو د وړو قیمت د 1500 نه تر 1400 روپو ته رسیدلې ده. دوی به د روجو پورې شل کیلو وړو د حکومت پر رعایتي نرخونو تر 1100 روپو پورې خرڅول، خو د صوبای حکومت لخوا پر رعایتي نرخونو باندې ورکړل کیدونکو وړو بند شوی دي، نو ځکه د وړو بیه سیوا شوی. بلخوا یو بل کاروبار کونکي حاجی رامبیل خان دی وته ویل دوی بولاندې په آزاد د پنجاب نه وړه وړل، خو خیبر پختونخوا ته داخلي دونکو لارو باندې زی په زی چک پوسټونه جوړ شوی او وړه خیبر پختونخوا ته نه را پرېښودل کیږي. د خیبر پختونخوا د ملیونو د اتحادیه یو غړي سردار خان دی وته ویل د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د غنمو راوړو باندې بندیز دی چې لامل یې په صوبه کې 80% ملیونه بند شوي او یوازې 10% ملیونه د وړو پیداوار کوي. نو موږ ویل په صوبه کې د روزانه په حساب د وړو او د غنمو بیې سیوا کیږي. مریم اورنگزیب تیر ورځ ویلو په اپټاباد او پېښور کې 50,000 د شلو کیلو وړو غوټې په ارزانه بیه خرڅې شوې دي. نو موږ یوې خبرې غونډې ته ویلو تر 14 جون پورې به د موبایل سٹورونو شمیر 200 ته زیات کړل شي. همدغه ستیر ورځ د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د ارزان وړو ورکولو د پاره وزیر اعلی محمود خان 2,000,000 روپۍ مختص کړي دي. خصوصي حکومت دا نه د پډاګه کړي چې آیا د پنجاب حکومت سره د وړو غنمو راوړو باندې بندیز ختمولو د پاره کومې رابطې روانې دي او کنه. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په هواد کې د ترهګر شبکو په ضد رد الفساد نوې عملیاتو کامیابی باندې اطمینان څرګند کړي، خو ناقدین وایي چې چیرې د عملیات په دومره کامیاب وو نو بیا ولې پاکستان کې ترهګری او ځل بیا سیوا شو او ولې د پاکستان ریاست په دې مجبور شو چې له قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان سره مذاکرات یې پیل کړل. اورنګزیب خان په نور حال وړاندې کوي.
د پوځ لخوا جاری شوی بیان تر مخه رد الفساد عملیاتو کامیابی باندې اطمینان د پوسر لهکر د کور کمانډرانو یوې غونډې مشرې په وخت کړی دی. د عملیات کال 2018 کرد پاکستان کې د معلوماتو په بنیاد یا انټیلیجنس بیس آپریشن په نامه پیل کړی شوی وو. پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبریال حقنواز خان د پوسر لهکر دغه دعوې په حق لوي چې دا ډېره ټیک نه ښکاري.
نو په یو وخت موږ وګورو چې دا دومره ګټور نو بل اړخ ته که موږ په تیر وخت کې وګورو نو دغه وسلوال ګوندونه چې کوم دي هغه خو مضبوط شوي دي او کمزورې شوي نه دي. او د هغې اندازه موږ ته دې خبرو نه کېږي چې نن پاکستان چارواکي پاکستان حکومت هم د هغې ډلو سره یو وار بیا د مذاکرات پیل کړي دي. خبرې اترې ورسره کوي چې دا د سیمه کې امن راولي. نو ځکه دغې ته نظر کوم نو کمزوري شوي خو نه دي، ځکه کمزوري شوي نه دي چې د هغې هغه کوم عملیات او کوم بریدونه چې و په هغې کې تیزوالی راغلی د وخت سره سره.
د وزیرستان نه منتخب د کامی اسمبلی غړی محسن داوړ هم دا خبره کوي که چېرې عملیات کامیاب وو نو بیا ریاست لري کې طالبان سره مذاکرات ولې پیل کړل او ولې پارلیمان دغه مذاکراتونه بې خبره وساتلی شو.
او د دې خبر اعتراف خو به دې کوي چې یا دې پهله غلط او یا بیا اوس غلط دي. او سره به دومره خبر یو دا هم مني چې که زربازب وو راه نجات وو یا وټ څه ورته کم کم نمونه لري دا پرشنه نه کړی دي، دا ټول ناکام دي. دا طرف دی خامخا کوي. او دویمه خبره به سره یو دام کوي چې مونږ دا صلاحیت نه لرو چې کني په دې طرح غره باندې مونږ د عملیاتو د لاسه دا کابو کوي شو.
پاکستان کې د نیویارک ټایمز خبريال احسان ټیپو محسود ډیو ته وایي رد الفساد نوړاندې اپریشن ضربه سب کامیابی ښکارا شوی و او وجه دا و چې هغه عملیات یوازې وزیرستان په سیمه شوی و او پوز د ایټم بم نه علاوه خپل ټوله وسله چې پکې جنگي جازونه او هلیکاپټر هم شامل وي په دې عملیاتو کې استعمال کړی و. خو رد الفساد دومره کامیاب نه دی څومره چې پوز دا وکوي.
نو د اپریشن زربیز د رد الفساد یا چې څونو اپریشن نشوي دي، نو دا ناکامي لکه په ټي ټي پي ختمولو کې ناکام شوی پدې دي چې افغان افغانستان کې ټي ټي پي ته دوباره د افغان طالبانو له طرفه نه سپورټ ملاوي شو او هر کې سمرسته ورسره وشوه.
د پاکستان پوسټ له کار جنرال کمر جاوید باجو له خوا د اپریشن رد الفساد د کامیابی دعوی تاسې هر مخه تراغلي دي چې نږدې رسو پاکستان کې ترخګری یو ځل بیا سیوا شوې ده. خو دې ځلې د ترخګری پیښو کې زیاتره سکیورټي فورسز په نښه شوې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او سوخ شوی مطبوعاتو ته د کتنې باندې کوم کې دی زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منګړتیا کې کابل کې تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې شروع کړې دي. په دې خبرو او د افغانستان او پاکستان ترمن د پاکستان اړخت سرحدي سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان په جنگي او سیاسي سرګرمو د هانګ کانګ په ایشیا ټایمز نومي اخبار کې د سلمان رفی شیخ یو معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته ټي ټي پی پاکستان کې د یو وړوکی اسلامي امارت د قیام په غاړه ودرېدلې دی. سلمان رفی شیخ د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان حکومت جنگیالي ګون ټي ټي پی سره روغي کولو ته نږدې شوی دی او ډیرو خلکو سره دا فکر مل دی چې دې روغي سره وسویلي ایشیا کې یو بل ترهګر ګون د شرعي قوانینو په نفاذ کې بریالي شي. اخبار لیکي چې د ټي ټي پی جنگیالو د کال 2021 د اگست او د کال 2021 د مارچ په درمیانه موده کې د پاکستان 119 فوجان او پسونو عام خلک وجري دي. قطیرو ردو کې پاکستان سره د امن د خبراتو شروع کول له سبب تر نامعلومه مودې پورې د دزبندې اعلان کړی دی. سلمان رفیق په مضمون کې زیاتای چې د ټي ټي پی اهمي مطالبي داري چې دوی ته د پاکستان خپل پخوانو قبایلی سیمو کې د شریعت د نفاذ اجازه ورکړي شي. دغه علاقې چې اوس هم په فاټا یادېږي په کال 2013 کې خیبر پختونخوا سره یو ځای کړی شوی دی. خو د ټي ټي پی مطالبه دا ده چې دا دی واپس قبایلی سیمه کړی شي. کم سیاست دانان او تجزیه‌نگاران چې ٹی ٹی پی سره د حکومت پاکستان د خبرو مخالف دي دوی ایشیا ټایمز ته ویلي دي چې د ٹی ٹی پی اصلي مقصد د افغان طالبانو په شان د پاکستان په خوره د یو وړوکی اسلامي امارت قیام دی. ایشیا ٹائمز لیکي چې ٹی ٹی پی سره د پاکستان وړاندینه خبرې هم ناکامې شوې دي او اوس په کابل کې د یو ترهګر ګوند حقانی شبکې په منځګړتیا کې ٹی ٹی پی سره د پاکستان د بیا خبرو په شروع کولو ډیرو خلکو دا سوال راپورته کړی دی چې وزیر اعظم شهباز شریف ولې ٹی ٹی پی سره خبرو ته غاړه ایښودې ده. هر کله چې ٹی ٹی پی د پاکستان د آئین منلو نه هم انکاری دی، خو بل طرف ته د ٹی ٹی پی د مقابلې د پاکستان فوج دا وخت د سخت سیاسي فشار لاندې دی، ځکه چې د پاکستان فوج د عمران خان په اقتدار کې دراوستو په سر سخت بدنام شوی دی او د تیرو څلورو کالو راسي په د ملک ټولي سیاسي پارټي الزامونه لګی چې په سیاست کې د مداخلت پکولو او د عمران خان په وزیر اعظم جوړولو د پاکستان فوج پاکستان د دیوالیه کېدو په غاړه ودرولې دی. عمدغه وجه ده چې په دې نازک وخت کې د پاکستان فوج ٹی ٹی پی سره په خبرو کولو مجبور شوی دی. ایشیا ٹائمز لیکي چې د خیبر پختونخوا د نامتو قام پرست سیاسي پارټي اي ان پي او مرکزي مشر ورته ویلي دي چې د پاکستان او ٹی ٹی پی د خبرو نه ثابته شو چې د پاکستان فوج ٹی ٹی پی له ماتي اړو ورکړي نه ده. دا خبره دی یادوي چې ٹی ٹی پی د کال 2008 او د کال 2014 په درمیانه موده کې د عوامي نېشنل پارټي یو شمیر د سرسر مشران قتل کړي دي. د عوامي نېشنل پارټي مشر دا هم ویلي دي چې نن سبا افغانستان کې د ٹی ٹی پی په سر هغه افغان طالبان ولاړ دي چې د پاکستان فوج ټولو مرخپی مضبوطی ساتلی دي. ایشیا ټایمز لیکي چې یو طرف ته ٹی ٹی پی سر راپورته کړی دی او بل طرف ته بلوچ بلتنخوا خو د پاکستان په لاهور او کراچۍ غوندې ښارونو کې په منظمو حملو د پاکستان واکداران وارخطا کړي دي. اخبار د پاکستان مسلم لیگ نون د یو ستر مشر د خولې لیکلي دي چې د پاکستان فوج پاکستان کې د ابترو اقتصادي حالاتو له وجې هم ٹی ٹی پی سره خبرو ته پناستي مجبوره شوی دی. رفیع الله شیخ په ایشیا ټایمز کې د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې ٹی ٹی پی په تیرو تازه وختونو کې پاکستان کې د چین په مفاداتو خونړی حمله کړې دي. په دې سبب چین هم په پاکستان زور راوړلی دی چې ٹی ٹی پی سره سروغ وکړي. هر کله چې پاکستان هم دا زور لګولې دی چې د چین ادبار په ځای کې. بلخوا د پښتون تحفظ موومنت یو مشر ثناء الله وایي چې د فاټا خلک د ډیر وخت نه ډیر زیاتو کړمو سره مخ را روان دي او موږ غواړو چې فوج او طالبان دواړه د دوی د علاقونه وزي.
د بشری حقوقو سارډلې هیومن رائټس واچ افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشری حقوقو د خزو او جنکو د حقوقو سرغړونو په دوام اندېښنه خودلې او په طالبانو باندې د نړیوالې ټولنې لخوا د لا زیات فشار اچولو غوښتنه کړې ده. نور حال په زموږ همکارا منزه شهید باندې کوي.
د طالبانو د واکمنې دوه راهسې په افغانستان کې په ځانګړي ډول جنکیو او میرمنو لپاره درون یا لوی بشری بحران دوام لري. دا خبره د بشری حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ د میرمنو د حقوقو څانګې مسؤلې هیدر بار په خپل یو مضمون کې کړی ده. دغه مضمون د چار ډبلیو د ویب پاڼې په لومړي مخ چاپ شوی دی او سرخط یې دی چې د افغانستان طالبانو په ضد سختو ګامونو ضرورت دی. د مضمون د سرخط لاندې لیکل شوی چې ژورې اندېښنې کافي نه دي او هدفي سفري بندیزونه په کار دي چې ولګول شي. د ایچ آر ډبلیو چارواکي د جنکیو په ثانوي تعلیم د طالبانو د بندیز ځانګړې یادونه کړې ده او وایي چې ګڼ شمېر حکومتونو د افغان میرمنو د ځورول کېدو پر ضد غږ پورته کړی دی خو دا کافي نه ده. د ایچ آر ډبلیو چارواکي غوښتنه کړې ده چې نړیوال حکومتونه دي د عملی ګامونو د لارې طالبانو ته وښيي چې د افغانو یا افغانانو او په خصوصي ډول د جنکیو او میرمنو د حقونو دفاع وکړي. افغانستان د بیا واکمنیدو نه وروسته د بشري حقوقو فعالان وایي طالبانو په افغان میرمنو د یو شمیر بندیزونو لګیدل غندلې دي او لیدلې دي. افغان میرمنو په کابل کې د خپل حقوقو د دفاع او تحفظ لپاره یو شمیر مظاهری هم کړی دي. د طالبانو په کابینه کې میرمنې نمائندګي نه لري چې نړیوال ټولنې پر تشویش سرګن کړی دی. طالبان د خپل حکومت دفاع کوي وایي میرمنو لپاره د افغان دود دستور او شریعت سره سم د تعلیم او کار روزګار زمينه برابروي. د ایچ آر ډبلیو چارواکي هیدر بار په خپل مضمون کې ویلي دي چې په طالبانو د فشار زیاتولو یو لار ادا ده چې په طالب چارواکو د ملګرو ملتونو هغه سفری بندیز چې په 1999 کې په تشدد د ترهګرو هلو ځلو کې د ککړچیا په سر په طالبانو لګول شوی وو او وغځول شي. د سخ کال د می میاشتې پورې د طالبانو د حکومت یو سلویخ چارواکي د دغه بندیز په فهرست کې شامل وو، خو دغه بندیز درې کاله وړاندې په جزوي ډول نرم کړی شوی ده چې طالب چارواکو ته په امن مذاکراتو کې د سفر سهولت ورکړ شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به د سخ کال د جون په میاشت کې طالب چارواکو ته ورکړ شوو سفري اسانتیاو ته بیا کتنه کوي، په ځانګړي ډول د هغو طالب چارواکو نومونه کتنه به کوي چې د درنو سرغړونو تورونه پی پوری شوی دي. هدر بار وویل د طالبانو د استخباراتي ادارې مشر عبدالحق واسق په شان کسانو ته خاصه پاملرنه پکار ده چې ځواکونو یې د قانون نه پرته وژنی کړي دي او خبریالان یې وهلي او بندیوان کړي دي. د اچ آر ډبلیو په مضمون کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مشر شیخ محمد خالد حنفي نوم هم اخیستل شوی دی چې هدر بار ویلي دي په جنکیو او میرمنو یې سخت بندیزونه لګولي دي. په مضمون کې د طالبانو مشر هبت الله خونزاده نوم هم یاد شوی او ویل شوی دي چې د جنکیو په ثانوي تعلیم بندیز غځول فیصله خیستون کی رول لوبولی دی. د اچ آر ډبلیو سرګندونو ته د طالبانو دریز پسندستی ډول مخې ته نه دی راغلی، خو طالب چارواکي په افغانستان کې د بشري حقونو او د میرمنو پر ضد د طالبانو په اقداماتو تشویش ردوي. د اچ آر ډبلیو چارواکي وویل چې په طالبانو د فشار زیاتولو لپاره د ملګرو ملتونو مشر باید د افغانستان سفر وکړي او طالبان دې د بشري حقونو احترام ته اړ کړي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړئ.
په افغانستان کې میش سوداګر وایي چې د طالبانو واکمن کې درسته په هیواد کې لګول شوی او بنکي بندیزونو لامل د دوی مشکلات سیوا شوی او د تجارت لپاره د افغانستان نور هیوادونو ته د پیسو لګولو کې ورته مشکلات مخې ته راځي. دوی وایي د جمهوریت په دور کې د بنکونو د لارې د یو لک ډالرو لګولو په سر باندې سل ډالرو پورې ټیکس راتلو، اوس هغه د حوالې د لارې لګولو باندې تاجران د درنیم زره ډالرو پورې کمیشن ورکوي چې په هیواد کې د اقتصادي بحران او د شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي سبب ګرځي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبريال عبدالرزاق پر رپورٹ کې وره.
په دې حق له د کابل د تجارتي خونې مدیر حاجی شیرشاه وایسا په امریکا دی ونی واستوي
منګ دغه پیسې چې انتقالو یا پاکستان ته او یا ترکیه ته یا دوبۍ ته، نو د پیسو د انتقال په وجه باندې چې هغه هم صرفان کوي تقریبا په یو لک ډالرو باندې درې تر درې نیم زره ډالرو پورې فرق ده. دا خو د طبي خبره ده چې کله یو تاجر بدون له دینه چې قبلا په بانکو کې ټیټیانې کېدلې او د موږ سهولتونه له یو لک ډالرو نه سل ډالر اخیستل کېدل او اوس په یو لک ډالرو باندې درې نیم زره ډالر ورکول کېږي، دا له خپل یو غټ ډېره
نو موري زیاته کړه. تاجران د زی بانکونو څخه خپل پیسو تر لاسه کولو کې هم د محدودیتونو سره مخامخ دي.
اوس فعلا هغه کوم شخصي اکاونټونه چې خلک لري چې د افغانستان بانک سره پیسې موجود نسته، دا د خپل شخصي پیسې په بانکو کې دي او هغه هم د شرکتو ته په هفته کې 1500 ډالر ورکول کیږي او شخصي اکاونټو ته په هفته کې 200 ډالر ورکول کیږي. تاسو سوز تر اوسه پورې نه دی السیو.
په افغانستان کې اقتصادي چارو پوهان وايي په هیواد کې د سیاسي بدلون وروسته د افغانستان شتمنو کنګل کېدو او وزکړې شو پالیسو سره د افغانستان بانکي نظام کمزورې شوه او بانکونه د پخوا په سیر د پیسو پراخه لندن نشي کولې. د افغانستان د صنعتونو او مدنیاتو د خونې عمومي رئیس شیرباز کمینزاده وایسا په امریکا دی ونی واستوي د حواله د لارې پیسو لګول له عمله په افغانستان کې د بیلابیلو شیانو قیمتونه روستر بلی سیوا کیږي.
هغه هر جنس چې اوس افغانستان ته راځي
د 3% اوټومیټیکلی قیمت زیات راځي. دا 3% چې د دوی واخلي دا اصلا په حقیقت کې دا 3% نه دی، دا پایپ نه تل 10% پورې دا زیاتیږي. مارکیټ ټایم پر ټایم اپ اینډ ډاون کیږي. نو دې نه چې مخکې موږ ټیټ کاوله په دوه ورځو کې به دا پیسې اسې دي، اوس چې د څو بینکونو د طریقې یوره حواله کیږي، اسراف د طریقې دا نو تقریبا لاس ورځې دوه لاس ورځې هم نشي. هغه جنس چې په لاس روپۍ وي هغه په قیمتونو کې انکریز راغلی.
په دې حق لمو د افغانستان مرکزی بانک ویان صابر ممن سره د ټلیفون د لارې د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. د امریکای د خزانه وزارت د فروری په 25مه په افغانستان کې د سوداګریزو او مالی فعالیتونو د اسانتیاو او هغې ته پراختیا ورکولو لپاره نوې لایسنس جاری کړي. د وزارت ترمخه د دغه جواز جاری کولو مقصد د خبرې پخلی کول دي چې د امریکای لخوا لګولې شوې بندیزونه د پیسو لګلو او د هغه فعالیتونو مخنیوي نه دي کول کوم چې د افغانستان د خلکو د بنیادی ضرورتونو پوره کولو لپاره تر سره کیږي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
طالبان داوا کوي چې 2020 د اگست لمیاشتې راهسې په ټول افغانستان کنټرول لري او مکمل امنیت یې ټینګ کړی، خو له هم هغې ورځې راهسې د پنجشیر په ولایت، د بغلان د اندراب، خوست او فرنګ په ولسوالۍ او د تخار په ځینو سیمو کې د احمد مسعود په مشرۍ د مزاحمت او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت نښتې او جګړې کیږي. نور حال پرې زموږ همکار محمد عالمگیر را کوي.
واشنگتن پوسټ لیکلي دي چې خبریالۍ داسې یوې جګړې ته کتنه کړې چې طالبان یې ډېرې پیخې پټوی او د زرګونو طالب جنگیالو لزای پرځای کې دوه سره سره طالبان هلته له هر ډول تاوتریخوالي پیخو انکار کوي. په پنشیر کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر نصر الله ملکزاده واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په پنشیر کې هر څه سم دي او هیڅ جګړه نشته، خو د پنشیر یو شمېر رسیدونکو ویلي دي چې د مقاومت جبهه پر ضد د طالبانو عملیات لا هم دوام لري. واشنگتن پوسټ د سیمې یو شمېر خلکو چې نه غوښتل نمونه خبره شي له خولي لیکلي دي چې د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لږګونو کسان وجلی شوي او جوبل شوي دي او طالبانو یو شمیر ولسی قلق نیولی او بندیان کړی دي. د مقاومت جبهه یو سلکسی زړلې ګماندان واشنگتن پوسټ ویلي چې دوی په هغه وسلو سنبال دي چې له تاجکستان او ازبکستان ورمنتقل شوې دي، خوای ګول بارود په خاص ډول راکټ لانچر یې کافی نه دي. د ګماندان چې د خپل نوم له اغستو یې ډډه کړې دا ویلي سو هوادونو لمون سره مرسته کړې خو مونږ ډېر مرستو ته اړتیا لرو. طالبانو تل هڅه کړې ده چې پنشیر ته د رسنیو ورتګ محدود کړي چې هلته د پیښیدونکو مسایلو په اړه معلومات خپاره نشي. واشنگتن پوسټ وایي په کابل کې د طالبانو چارواکو د دوی خبریالانو ته اجازه ورکړې چې پنشیر ته لاړ شي او د امنیتي حالاتو په اړه خپل رپورت جوړ کړي. په دغه ولایت کې یو دوه شپې تکلن دکاندار گلزار خبریال ته ویلي هیڅوک نه پوهیږي چې دلته سره باندې هیڅوک اجازه نه لري چې دلته راشي، نه پوهیږم چې ستو څنګه دلته راغلي. نو موږ وویل چې د مقاومت جبهه او د طالبانو ترمنځ وروسته نه خطا د په کلی کې وشوه. وای د جګړې له پیل سره سم له خپل کورنۍ سره یو ځای غرونو ته وتښتیدل. نو موږ ویلي دا جګړه یو ورځ روانه و چې اخر د طالبانو د مخالفینو وسله ختمه شوه او هغوی طالبان ته تسلیم شول. د سیمې ځینو نورو اوسیدونکو هم د دکاندار گلزار خبره تایید کړې. خو په پنشیر کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ادارې مشر د خاغلی گلزار او نورو کلیوالو دا خبره رد کړې او هغه د بهرنو ځواکونو ګنګوسې او سراسر دروغ وبلل. هغه دا داوا هم وکړه چې پنشیر ته د رسنیو په ورتګ هیڅ بندیز نشته. وای یوازې د یوې بهرنۍ رسنۍ خبریال ته ځکه پنشیر ته داخلېدو اجازه نه دا ورکړې چې هغه د پنشیر د حالاتو په اړه له دروغ ډک رپورت خپور کړو. طالبانو تل په هغه خبريالانو، رسنیو او یوټیوبرانو فشار زیات کړي چې له طالبانو په اړه تنقیدی رپورتونه خپاره کړي او یا یې رپورتونو طالبان چیلنج کړي دي. کوسه هم طالبان وایي په پنشیر کې امن دی خو د مقاومت جبهه نږدې هر ورځ په پنشیر کې د جګړې خبرونه خپروي او د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو بیا د دواړو غاړو پر داوو شکمن دي. د مقامات جبهې د بهرنو اړیکو مشر علي نظری وای معلومات او اطلاعات یې کرا او په سیمه کې د مقامات جبهې د کمانډانانو او د طالبانو په منځ کې د جاسوسانو لوري ورکولې کیږي او خبريږي. طالبان او د مقامات جبهه دا وکوي چې په جګړه کې ولسی خلک نه زیانمن کیږي، خو د سیمه خلک وای دوانه غاړو ولستا او احتجاجونه لپاره مغورځولي. واشنگتن پوسټ خبريالي لیکلي په پنشیر کې د طالبانو ډیر جنگیالي لیدلي چې نوی او جدید وسله یې لرله. خبريالي د طالب چارواکو لخلي لیکلي دي چې د طالبانو د سور بریګیډ د جنگیالو په ګډون زرګونه غړي پنشیر ته منتقل شوي دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
کراچی کې بلوچ بے درکشو کسانو د پاره غک پورته کونکو د تنظیمونو داوا کوي چې د بلوچ د کونکو بے درک کولو او زورونې لړۍ کې تیزی راغلی او په تیرو دوه ورځو کې د کراچی په هنتون دریز د کونکو دوه د بلوچ گمشاد مرید او کلیم الله په زور بے درک کړل شو دي. بلوچ بے درکشو کسانو تنظیمونو زیاتوي چې ریاست نه غواړي بلوچانو نوې نسل زده کړې ترلاسه کړي او په خپل حقوقو او وسایلو نور پوه شي چې لکه بلې د دوی د زده کړو لار تړي. بلخوا ویو ډیو د کراچي پونتون وایس چانسلر مشاور ډاکټر زبیر سره د زده کوونکو به درګه کې دوه پړه تماس نیولو هڅه کړي خو جواب ورته نه دی ویلي. نور تفصیل د کراچي نه دی. خبريال ذوالفقار بیتنی په ریپورت کې ووره
د بلوچ بې درکشو کسانو لپاره غک پورته کونکي تنظیمونه دا وکوي چې په نږدې دوه ورځو کې د کراچۍ په ونتون درې بلوچ د کونکي په زور بې درک کړل شوي دي. کراچۍ کې میشته د بلوچ بې درکشو کسانو فعال سمی دین بلوچ وی وی ډی وسره خبرو کې ویل چې دوه بلوچ کمشاد مرید او کلیم الله هغه زده کونکي وو چې د خپل سانګو یا زده کړو ماهر او روخان زده کونکي ګڼل کېدل. سمی دین بلوچ زیاتوي ټول بلوچ د کونکو کې یره خوره شوي چې راتلونکي وار به د پورته دو د چاوی.
هم مانتے ہیں سیکیورٹی کنسرنز ریاست کو ہو سکتے ہیں.
مونگ بنو چی ریاست تبا امنیتی اندیخنی میں خوچے پا کم ڈول زدکون کی پورتکول کی گی او کم جواز چی جوڑول شی حغا سراسر غلط دے. کراچائی پوہنتون کی دا زدکون کو پا ہاسٹلو دا سے چاپے وحل کی گی لکہ سنگ چی یو خطرناک تراہگر نیول شی او بیا ترمیاش تو بیدر کوی. دا نئے آوازے دا زدکون کو کورنو ذہنی اذیت سبب گرزی بلکہ بیدر ککڑل شوی زدکون کی دا خوشی کے دو رستو دا ذہنی فشار او تناؤ لکبلا بیا خپل تعلیمی سفر په مخه بوتلو نه پاتې وی.
د بلوچو اکونو فعالان وخت په وخت په ټولنیزو رسنیو د بلوچ د کونکو دوامداري زورونی او بيدرکشو کسانو د پاره غک پورته کوي. د بلوچ بيدرکشو کسانو لپاره غک پنوم تنظیم مشر ما مقدر بلوچ وی وی ډی وسره ځانګړي خبرو کې وای د کراچي په انتون ځانمرګي بری درسته په بيدرک کولو لړۍ کې تیزی راغلي او دا غ بری درسته شاو خواصل تنه تر دې محل پورته کړل شوې دي چې ګڼ شمیر پکې د کونکو په نخ کړل شوې دي.
بنگلادیش پر وقت کے دا جب تعلیم یافتہ ڈاکٹران پروفیسران دانشوران دے کھڑے نا دا تجربہ دے بلوچستان یا سندھ باندے ہم آزمائی پخوا دا یو کال مخشی دا عام بلوچستان پورتا کری اس دا خلق دے پریشولے دے او خاص تعلیم یافتہ چاہے بلوچستان ہر زائے دے تعلیم یافتہ خلق نہ پریش دے مجھے دا ہمیشہ ویلے کہ تاسو اگر چابانے شک دے یا پورت گئے وی کر لیکن انویسٹیگیشن ہو کر بیٹا عدالت کا ذریعہ یا عدالت ہر کے سزا ور کے جائز دے ناجائز دے یا ہر شے دے بیٹا عدالت سزا ور کے
وی وی ډیوا دوه ورځې وړاندې بې درکشو بلوز د کونکو په اړه د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر سلایکار ډاکټر زبیر سره تماس نیولو هڅه کړې خو ځواب یې ورته نه دی ویلې. بل خواسه مونده وړاندې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې ویلي په کراچۍ کې د بلوچ د کونکو او د ښځو فعالینو په ګډون د دوامدارې ځورونې له امله جدي اندېښنې لري. د بلوچ د کونکو او لادرکشو کسانو د پاره غږ پورته کونکي تنظیمونو تورونو ته د ریاستي ادارو کوم نوې غبرګون تر اوسه نه دی ویلي، خو د پاکستان پوځ له دې وړاندې وخت په وخت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې بې درکشو کسانو کې ډیر د قانون نه لري ګرځول شو وسلوالو ډلو سره تړاو لري او په پاکستان کې د ترګری کولو لپاره ځان تربیه کوي. ذوالفقار بیٹنه، وی او ای دیوا، کراچۍ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voag1news.com.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. د امریکا د استازو مجلس یا ایوان نمائندگان د جون پاتمه په هواد کې د وسلوالو بریدونو په جواب کې د وسلو د کنټرول قانون منزور کړی دی. تفصیلی رپورت په زموږ همکار رحمان بنيري وړاندې کړي.
تازه بریدونو ته په جواب کې د امریکا کانګرس د جون په اتمه نیټه د وسلو د کنټرول مجوز قانون پاس کړی دی. د دې قانون سره د نیم اتوماتیک وسلو د اخیستلو حد به د اتلسو کالو په ځای یو شکالو عمر ته لوړیږي او په هغه چارجرو یا میگزین هم بندیز لګول شوی دی چې د 1500 ګولو یا مرمۍ څخه زیاتې مرمۍ پکې لګول کیږي. لدې وړاندې د امریکا صدر جو بایدن ویلیو چې د وسلو اخستو عمر به د 1300 کالو په ځای یو شکلونو پورې پورته کول کیږي. دا وخت په امریکا کې د 1300 کالو عمر خلک هم وسلې اخستې شي. په کانګرس کې د دې قانون په کې 230 کسانو ووټونه ورکړي دي. خدا سیخکاری دا با قانون جوړ نکړی شي. دا قانون د منځورې نه مخکې په کانګرس کې هغه کورنۍ هم موجود وي د چا خپلوان چې په ډزو کې وژل شوي وو. په دوی کې هغه یو لس کلنه جنۍ هم وه چې د ځان د تحفظ په خاطر یې د حمله په وخت د خپلو مړو شوو ملګرو وینه په خپل ځان باندې رنګ کړې وه. په امریکا کې د وسلو د کنټرول په موضوع د ډېر وخت راځي خبرې کړي. خو په وروستیو کې د ټیکساس کې چې کله حمله وشو 19 کسان پکې وژل شو چې پکې دو استادان هم شامل وو. دواړو ګوندونو ډیموکریټس او ریپبلیکن غړي په دې وهڅول چې د مشکل قانون ته لار برابر کړي. په کانګرس کې ډیموکریټس او ریپبلیکن دواړو د وسلو د کنټرول د سختو قوانینو لپاره غږ پورته کړی دی. وړاندې د ډیموکریټ ګوند یو شمېر مشرانو د دې قانون د مخنیوي لپاره غږ پورته کړو. د امریکا په سنټ کې سل سیټونه دي چې 50 پکې د وخت ډیموکراټانو او 50 د ریپبلیکن دي. د مجوزه قانون د سنټ نه هم د پاس کېدو لپاره نږدې 60 ووټونه ضرورت لري. ریپورټونه وایي ډیموکراټس ته د ریپبلیکن لخوا لس رائے باید ورکړی شي. په مجوزه قانون کې یادونه شوې ده چې د دې خلاف ورزي وشوه نو د جنونو علاوه تر 50 کلونو پورې قید هم ورکول پکار دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voag1news.com.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. کچری په اوکرين کې جنگ ختم نکړي شو نو په دنیا کې په ملیونونو خلک د لوګي او د غربت ښکار کې دي شي. ا د اوکرين غنم نړیوال بازار ته درسولو پړه په انقره کې د ترکی او روس خبرې به نتیجې ختم شي وي. د اوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي ویلي د هواد شرقي خار سیرودونسک د دفاع لپاره د جنگ سخترینه جګړه دوام لري او هغه زیاته کړه چې د خار د دونباس سیمه د پاره ډیر اهمیت لري. نور تفصیل د دیوه همکار نوشیروان قلندر د وسف امریکا ریپورت کې راکوي.
د اوکرين په ختیځ کې د ورستې جګړې په اړه صدر زيلنسکي د شروع چار شنبه په ورځ پر کاټ شوی یو ویډیو پیغام کې ویل د ډونباس سیمې د سرنوشت فیصله په سویرو دونیسک ښار کې په جګړه کې کیږي. د وی او ای د رپورټ تر مخه د شروع چار شنبه په ورځ د روسي ځواکونو د حمله په ترڅ کې اوکرينی عسكر د سویرو دونیسک نه په وته مجبور شوی. بلخوا د اقوام متحده مشر انټونیو ګوټریش ویلي په نړیواله کچه د خوراک تیلو او د مالیاتي نظام مشکلات حل کولو لپاره په کار ده چې په اوکرين کې جنگ ختم کړي شي. د شروع چهارشنبه په ورځ خبري اعلانو ته انټونیو ګوټریش ویل چې دا وینتو یول او تبایی باید ودرېږي او د نړیوال قانون او د متحده قانونو د منشور سره سم سیاسي حل باید ولټول شي. د متحده قانونو مشر ویل په نړیوال بازار کې د خوراک او تیلو د قیمتونو د زیاتېدو مخنیوي او غریب ملکونه د دې د بدو اثراتو نه د بچکولو لپاره په کار ده چې په بیړني ډول ګامونه واخستل شي. په اوکرين د روس د یرغل وروسته په نړیواله کچه د خوراک او د تیلو قیمتونه زیات شوي او د وی او ای د رپورت تر مخه د اقوام متحده مشر د مطبوعاتو د توجه نه پرته کوششونه کوي چې د تور سمندر د لارې د اوکرين خوراکي شیان او سره نړیوالو بازارونو ته ورسول شي. د وی او ای د رپورت تر مخه په ملیونونو ټنه غله په اوکرين کې پرته ده او د جنگ د لاسه نړیوال مارکیټ ته نشي رسول کېدی چې له عمله په عالمی کچا د خوراک به لوړی شي وي. د اوکرين خوراکي شیان نړیوال مارکیټ ته د رسولو په لړ کې د شروع چهارشنبه په ورځ پانکره کې د روس خارجه وزیر سرګی لارو د ترکی خپل هم منصب ماولود چاسواس ګلو سره خبرې وکړې خو د وی او ای رپورت وايي دغه مذاکرات به نتیجه ختم شوی. د سرګلارو سره د مشترکه خبری کانفرنس په محل د ترک خارجه وزیر ویل چې هیواد یې تیار دی چې د متحده قانونو سره په شریکه کار وکړي او د اوکرين غنم نړیوال بازار ته رسولو لپاره د سمندري جازونو لپاره محفوظه لار جوړ کړي شي. هغه ویل ترکی تیار دی چې په دې لړ کې په استنبول کې د غونډې قربتو وکړي. سرګلارو ویل د روس په نظر د دې مسلې حل کولو لپاره پکار ده د اوکرين سمندري جازونه د خپل بندرونو نه بهر سفر وکړي شي او دا په دې صورت کې کېدلی شي چې د اوکرين په سمندر کې زی په زی کړي شي مانونه لری کړي شي او یا په سمندر کې محفوظه لار سرګند کړي شي. روسي وزیر ویل د دې نه علاوه د بل سګام ضرورت نشته. د اقوام متحده سیکرټری جنرال اویل کچری د اوکرين د جنگ د لاسه د خوراک رسد کې مشکلات حل نکړي شول نو په نړیوال کچا په لکونو خلک د لوګي او د غربت ښکار کېدلی شي. نو شروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگټن ڈی سی.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی اوس وخت شوه دی د ویداري چیز همکار مختار خلیل باندې کوي.
د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس واشنگتن کې اخبارواله ته ورکړی خپل یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو افغانستان کې د هیواد د اقتصادي مسلو د اوارولو او په ملک کې د یوې کوټلي عملدارې د قائمولو په دغه خپل ټول پام د خزو د چقولو د پالیسو اختیارولو ته ګرځولې دي. خاغلی نت پرایس دا بیان په مئی کې د طالبانو لخوا په خزو باندې عامو زینو کې د خپل مکمل ستر کولو او د بورقو په سرولو په حق له جاری کړی او فرمان نپس ورکړی دی. د طالبانو دا فرمان د دې خبرې اندیا ده چې دوی شل کال وړاندې د خپل تیر دور سختو پالیسو ته واپس روان دي. د طالبانو په فرمان کې خزو ته دا سخته وینا هم شوې ده چې تر سو پورې ډیره مجبوری نیوي نو د کورونو دننه دی اوسي. که خزو د طالبانو د دې حکم خلاف کیاو کا نو د دوی سړو ته به صداګانی ورکولې شي. دې سره په خزو او نارینه دواړو کې ویری ترهې خورې شوې دي. طالبانو خپل دا فرمان په مارچ کې د شپږم گریډ نه د پورته جنکو سکولونو ته پتلو د بندیز ګولو نه پس جاری کړی دی. د خارجه چارو د محکمې ویان د نت پرایس دا بیان د نړیوالی برادرۍ فکرمندو سره په سمون کې دی. کمی چې نړیوالی برادرۍ د خزو او د جنکو په باب له د طالبانو په تازه پالیسو ښکاره کړی دی.
افغانستان د پاره د امریکای خصوصي استاذ ټام ویسټ په ټوئیټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د خزو په باب له طالبانو پالیسۍ د بشري حقوقو پر ضد دي او په دې ونړیواله برادرۍ سره د طالبانو تعلقات خرابيږي. د متحده قانونو لوی سکرتر انټونیو ګوټرس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو فرمان ډیر په فکر کې اچولې دي. د طالبانو ته په سخت سره ویلي دي چې د افغان زنانو او جنکو په باب له خپل کړی لوزونه پوره کړي. د خارجه چارو د محکمی ویان نت پرایس خپل بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په 13 اگست کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس دوی بین الاقوامي ګوندای او افغان اولس سره لوس کړو چې د خزو او د جنکو د حقونو به خاطر کوي. د زیاته کا چې امریکا بخپلو اتحادی او ملګرو ملکونو سره په شریکه په طالبانو زور وروړي چې په خپلو لوزونو ودرېږي. د نوروي چې موږ دا معاملې طالبانو سره مخامخ هم واره کړې و. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر لنډا تامس گرینفیلد د مای په اتم تاریخ سی ان ان سره د خبرو کولو په موقع ویلي دي چې موږ د افغان زنانو په حق کې د خپل طرفه هر ممکن سکړی دي، خو بیا هم په طالبانو باندې د دوی پناه کړدو برابر غوونه کوو. دی دا خبره هم په ګوته کا چې د طالبانو دا تازه عمل د افغان زنانو په حق کې زموږ د هلو زلو د زیاتېدو باعث ګرځېدلې ده. د خارجه چارو د محکمی ویان نت پرایس خپل بیان کې دا خبره هم په ګوته کا چې امریکا نن هم افغان اولس له د انساني خواخوږی د ټولو نزيات امداد ورکوونکې ملک دی او موږ به افغان اولس سره نیغ په نیغه امداد جاری ساتو. هر څوک طالبان په خپل لوزونو پورا کولو کې پاتې راغلي دي. البته موږ به دا امداد افغان اولس له په داسې طریقه رسو چې فائده طالبانو ته ونه رسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.